السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. د پاکستان لپاره د افغانستان ځانګړی استازی وای د سولې د خبرو د پیلېدو او اوربن لپاره اسلام آباد ته ځي. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت ساروان د شفیق یار په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې احمد تکل خبرونه اوروي.
کابل امنیه قمندانی په کابل ښار کې په نننې او 14 کې د لک تر لګه څلور کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. افغان چارواکو د هیواد د ملي دفاعي ځواکونو په اړه د هرات د یو دینی عالم د څرګندونو پر وړاندې سخت غبرګون ښودلی او امریکا وایي د ایران اټومي موافقه ته لستنېدو مخکې د ایران پر ضد د هیڅ راز اضافي اقداماتو پلان نه لري. بشپړ خبرونه. د پاکستان لپاره د افغان حکومت ځانګړی استازی له پاکستان څخه غواړي چې طالبان اوربند او د سولې د خبرو بیا پیل ته وهڅوي. محمد عمر داوودزی نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې دا غوښتنه به د راتلونکې اونۍ د سفر پر مهال په اسلام آباد کې له چارواکو سره هم شریک کړي. ښاغلی داوودزی د را روانې چهارشنبه په ورځ د پاکستان د حکومت په بلنه د دې درو ورځني سفر په مخه اسلام آباد ته ځي. د پاکستان لپاره د افغان حکومت ځانګړی استازی دا څرګندولې داسې مهال کوي چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ خبرې په ټپه ولاړې دي. افغان حکومت پر طالبانو تور لګوي چې د سولې مذاکرات یې ځنډولي، خو طالبان وایي چې د سولې په خبرو کې ځنډ عادي خبره ده. د کابل امنیه قمندانی په کابل ښار کې په نننې او 14 کې د لک تر لګه څلور کسانو د وژل کېدو او د دوو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د امنیه قمندانی ویان فردوس فرامرز رسنیو ته ویل دوه کسان نورسته له هغه وژل شول چې پر موټر په پروان مینه کې د ماین 14 وشوه. د ده په وینا د درېمې ناحیې په پل وحدت سیمه کې د تپه ورته دو نورو 14 کې هم دوه کسان وژل شول او پر دارلمان واټ درېمې 14 دوه کسان ټپیان کړل. فرامرز زیاته کړه چې په دې اړه څېړنې پیل شوې.
د کابل ګډ امنیتی ټیم د درې وړو پیښو په اړه څېړنه کوي. د تیرورستانو او د هغو د تخریبي اعمالو پر ضد به زموږ جدي مبارزه روانه وي. د کابل امنیتی ټیم په تیرو دو ساعتونو کې د شپږو ماینونو د 14 مخه نیولې ده.
د دې 14 مسؤلیت د نورو هغو په څیر تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. افغان چارواکو د هیواد د ملي دفاعي ځواکونو په اړه د هرات د یو دینی عالم د خبرو پر وړاندې سخت غبرګون ښودلی. د هرات ښار د گازرګه جماعت خطیب مولوي مجیب رحمان انصاري پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې د حکومت ملاتړ کبیره ګناه وبلله او د هیواد له دفاعي امنیتي ځواکونو څخه یو غوښتل چې د نظام ملاتړ ونه کړي. د هرات والی عبدالوحید قتالی نن په یو خبري غونډه کې د انصاري سرګندونو ته د اشاره په ترڅ کې وویل
ما دعوتګران اسلام بودیم، کس ما را به اسلام دعوت کړی؟
موږ د اسلام لپاره دعوت کړی، څوک دې موږ اسلام ته نه دعوتوي. جهاد دې څوک موږ ته نه معنا کوي. هغه وخت تیر شوی چې په دې خار کې دې څوک د پردیو په دستور افراطي اندېښنې رامنځته کړي.
د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال هم پر ټوټر لیکلی چې د هیواد د امنیتی دفاعي ځواکونه د هیواد د امنیتی دفاعي ځواکونو سرخندنې سپیڅلې او شرعي دي او د هغوی پر ضد هر راز سرګندونې غیر شرعي او ستره ګناه ده. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. سپینه مڼۍ وایي چې متحد ایالات د ایران اټومي موافقې ته له ستنېدو مخکې د تهران د فشارونو پر وړاندې د هیڅ راز اضافي اقداماتو پلان نه لري. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی پرون وویل چې له ایران سره د ډیپلوماتیکو خبرو په درشل کې د دې هیواد پر وړاندې د اضافي اقداماتو پلان نشته. میرمن ساکی یادونه وکړه چې له شپږو لویو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، جرمني، روسیې او چین سره د ایران د خبرو نظریه اروپایي ټولنې مطرح کړې. د اروپایي ټولنې یو جګپړي چارواکي پرون وویل اروپایي ټولنه د دې معاملې د ټولو ښکېلو خواوو ترمنځ د یوې غیر رسمي غونډې پر تنظیمولو کار کوي. په روسیا کې د استیناف یوې محکمې نن د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی د حبس موده راکمه کړه. ناوالنی د لومړنۍ محکمې د هغه حکم پر وړاندې چې دی د اختلاس په یوه قضیه کې په 3.5 کاله حبس محکوم کړی و د استیناف غوښتنه کړې وه. د مسکو د بابوشکینسکي ولسوالۍ استیناف محکمې د نوموړي د حبس موده دې ته په پام سره چې یو څه وخت په زندان کې هم تیر کړی 2 کلونو 8 میاشتو ته راکمه کړه. پر ناوال نه دا تور هم و چې په جرمنی کې د درملنې پر مهال له زندانه د مشروطې ازادۍ شرایط تر پښو لاندې کړي او همداراز تورن دی چې د دوهمې نړیوالې جګړې یو ګډونوال سرتیري ته یې سپکاوی کړی. ناوال نه تیره میاشت له جرمني څخه روسیې ته د راستنېدو پر مهال د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو. دی وایي چې پر ده لګېدلي تورونه بې بنسټه دي او سیاسي انګیزه لري. او چارواکي د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د لږ تر لږه 15 پاکستاني ملیشه سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. یو امنیتي مسؤل چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومي افشاشي د پنځشنبې په ماښام وویل، یو ملیشه سرتیری په مرکز کوټه کې د چاودنې پر مهال ووژل شو او یو بل ټپي شو. له دې مخکې د ډان ورځپاڼې راپور ورکړ چې په کهان سیمه کې د وسلوالو په برید کې د ملیشه څلور سرتیري وژل شوي. د دې بریدونو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. په بلوچستان کې بلتون پال بلوچان له 2004 کال راهیسې د حکومت پر ضد عملیات کوي.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. د پاکستان لپاره د افغانستان ځانګړی استازی عمر داودزی پاکستان ته د خپل سفر د هدف پاره وای.
اوربان او د طالبانو راتلل میز د مذاکرې ته زر او با مفهوم مذاکرې شروع کول.
د افغانستان حکومت وی ډیجیټلی حکومت ولی پراخوي. په پکتیا کې کاروانګر د وچکالی اندیشنه لري.
دغه ټیم ته با اویا سانتی 15 شپته سانتی واور بل پاسه په پرتاوه نن واور نسته په نن دولغنم لوت ولال دي.
په کونړ کې مو د ترکانې له کاروبار خبرو.
میزونه جوړو، نور کوچنه جوړو، الماری جوړو، دولتي ادارې مړو، خصوصي ادارې مړو، عوامې مخلي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې اوري. په دې خبرونه کې تاندې څنګه او حقیقت سره پروګرامونه هم لرو. د پاکستان لپاره د افغانستان د حکومت ځانګړی استازی محمد عمر داودزی وایي دا ځل اسلام آباد ته د سفر هدف اوربند او په قطر کې د سولې د خبرو ژر پیلېدل دي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان د روانو حالاتو د بدلون لپاره مهم لوبغاړی دی او باید عملی اقدام وکړي. ښاغلی داودزی د چهارشنبې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته ځي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان لپاره د افغان حکومت ځانګړی استازی محمد عمر داودزی وی د روانې میلادي میاشتې په 23 نیټه پاکستان ته سفر کوي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا سفر ځکه مهم دی چې په قطر کې د سولې خبرې څه ناڅه پڅې شوې او تاوتریخوالی زیات شوی دی. نو که طالبان دایمي اوربان ته غاړه نږدي، باید د پاکستان فشار په ترڅ کې لنډمهاله اوربان ته غاړه کېږدي. ښاغلی داودزی وی پاکستان باید په دې برخه کې له خپل نفوذ څخه استفاده وکړي.
موضوعات خو ډېر دي. د سولې پاکله عمده توګه باندې اوربان او د طالبانو راتلل میز د مذاکرې ته زر او با مفهوم مذاکرې شروع کول دا هغه عمده موضوعات دي. البته دي شاوخوا نور موضوعات هم دي، خو ټول به د سولې په ارتباط دي.
محمد عمر داودزی دا سفر د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د هغه سفر په تعقیب دی چې مودي مخکې افغانستان ته درلود. ښاغلی داودزی دا هم وایي پاکستان امریکا سره مرسته وکړه چې له طالبان سره یوې هوکړې ته ورسیږي، نو ځکه افغان حکومت هم ترې دا هیله لري چې پر طالبانو فشار راوړي څو د خبرو میز ته کښېني. نوموړی وایي پاکستان باید د افغانانو د اوربند له غوښتنې ملاتړ وکړي او طالبان تشویق کړي چې ورته غاړه کېږدي. د ښاغلي داودزی په خبره پاکستان ژمنه کړې وه چې د تاوتریخوالي د کمېدو په برخه کې به پوره همکاري کوي، نو په دغه سفر کې به په دې اړه هم د هیواد له چارواکو سره خبرې وشي. د پاکستان لپاره د افغان حکومت د ځانګړي استازي محمد عمر داودزی په مشرۍ د افغان پلاوي د درې ورځنی سفر د پاکستان حکومت په رسمي بلنه ترسره کیږي، خو په پلاوي کې د نورو شاملو کسانو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. اسلام آباد ته د افغان حکومتي پلاوي سفر داسې مهال دی چې لا هم په افغانستان کې تاوتریخوالی روان دی. په کابل ښار کې نن شنبه درې چاودنې وشوې چې په ترڅ کې څلور کسه ووژل شول او د نور ټپیان شو. د کابل پولیس وایي دغه چاودنې د مقناطیسي ماینونه وې. د کابل امنیه قومندانې ویان فردوس فرامرز
متاسفانه تروریستای وحشی در ادامه جنایاتشان در سی رویداد انفجار
لابد مرغ وحشی ترهګرو نن یو ځل بیا په کابل ښار کې چاودنې ترسره کړې چې په ترڅ کې څو کسه ووژل شول او څه نورې ټپیان کړل. زموږ د څېړنې ټیم د چاودنو د لارو خنتیا لپاره کار کوي، خو موږ په تیرو دوه ساعتونو کې په کابل ښار کې د شپږو ماینونو د چاودېدو مخه نیولې او موږ له تروریزم سره مبارزې لپاره ژمن یو.
د
دغه چاودنو مسؤلیت تر اوسه چا پر ځان نه دی منلی. افغان حکومت مخکې په څو ځلې د دا شان چاودنو پرپر طالبانو اچولي، خو طالبانو بیا تل دا ادعاوې رد کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان حکومت وای د ډیجیټلی حکومت ولې لپاره کار پیل کړی او غواړي دا سیستم لا پیاوړی کړي. د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت وای په دې برخه کې زیات کار کړی او هڅه کوي چې د ټولو دولتي ادارو چارې ډیجیټلی کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د شی حکومت ولې په برخه کې د ډیجیټلی افغانستان د طرحې یادونه کړې او ویلي چې تر راتلونکو څلورو میاشتو به د افغانستان حکومت ولې ډیجیټلی شي. د دې موضوع نور جزئیات واوري.
که څه هم افغان حکومت لا لوړاندې د ډیجیټلی حکومت ولې لپاره کار پیل کړی و، خو سږ کال یې د جنوا په کنفرانس کې له نړیوالو سره له کړي وژمنو یوه دا وه چې دا برخه به لا پیاوړې کوي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي د ډیجیټلی سیستم پر ستراتیژۍ کار پیل کړی چې په خبره یې په راتلونکي کې د ټولو دولتي ادارو چارې ډیجیټلی کړي. د دغه وزارت ویان نصرت الله نصرت ناصری.
وزارت مخابرات و ټکنالوژي معلوماتي افغانستان
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په دې برخه کې پلان لري او اوس د ډیجیټلی افغانستان په ستراتیژي کار کوي. خو د ادارو ډیجیټلی کول بنسټیز کار ته اړتیا لري. لنی کمر غدې برخه کې اوس کار شوی، مثلا موږ برېښنایی پیژندپاڼې، پاسپورت او ځینې نورې چارې تر سره کړې چې دا ټول د ډیجیټلی افغانستان بشپړونکي جزونه دي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د پنجشنبه په ورځ د 2000 کال د جنوا کنفرانس د شویو ژمنو د تعقیب په ناسته کې پر دې ټینګار وکړ چې له ډیجیټلی سیستم سره به د اداري او مالي تشکیلاتو بڼه په بشپړه توګه بدلون وکړي.
سیستم پرداخت ما الکترونیکی شوه.
د مالی د ورکړې سیستم الکترونیکی شوی. په څلور میاشتو کې به د ماشونو ورکړه هم الکترونیکی شي. یو لوی بدلون راځي. د ورکړې او مالی تشکیلاتي بڼه باید بشپړه بدلون وکړي. له دې وروسته په معاملو کې کاغذ نه غواړم. سیستم د جوړېدو په حال کې دی. په ورس کې زر الکترونیکی پیژندپاڼې ویشل کیږي. د یو ډیجیټلی افغانستان د طرح اساس د جوړېدو په حال کې دی.
د تیر کال په نومبر میاشت کې د جنوا کنفرانس پر مهال نړیوالې ټولنې له افغانستان سره نږدې 10 میلیارد ډالر مشروطه مرسته اعلان کړه. د نړیوالې ټولنې شرط دا و چې د مرستې به د فساد له امله نه ضایع کیږي او په هغو لومړیتوبونو به لګول کیږي چې د افغانستان خلک ورته اړتیا لري. د ولسي جرګې د اقتصادي کمیسیون غړي فرزانه کوچی هم په افغانستان کې د ډیجیټلي سیستم جوړول اړین بولي او وایي په دې سره به په هیواد کې د اداري فساد کچه راټیټه شي.
دغه د لاسي راکړې ورکړې او دغه د سابقه سیستم شتون خپله د فساد منبع ده. که چیرې دغه سیستمونه ټول منظم شي، ډیجیټلي شي، یو واحد او غټ او منظم مرکزي سیستم ته وصل شي، دا په دې معنا ده چې دغه واړه په وړه کچه فساد او په متوسطه کچه فساد او بې اعتباری او سوء استفاده چې په کومو ځایو کې کیږي دغه آنن ټول خپله ختموي.
ډیجیټلی حکومت ولی او بیا د ډیجیټلی اقتصاد هغه څه دی چې په دې سره د سوداګرۍ او اقتصادي برخې ټولې چارې په انټرنیټي او آنلاین ډول ترسره کیږي. افغان حکومت په داسې وخت کې دغه سیستم پر جوړولو او پیاوړي کولو ټینګار زیات کړی چې په اکثرو هیوادونو کې ټولې حکومتي، اقتصادي او سوداګریزې چارې له همدې لارې ترسره کیږي. په دې وروستي تیر یو نیم کال کې چې د کورونا وایرس د نړۍ په ټولو هیوادونو کې خپور شو، په ډیرو هیوادونو کې د ډیجیټل لاري فعالیتونه زیات شول. خو د افغانستان په شان پورو سپاتې هیوادونو کې چې ډیجیټلي حکومتولي کمزوري ده د کورونا ویروس د خپرېدو له امله له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ شول. یو شمېر اقتصادي کارپوهان په افغانستان کې د دغه ډول سیستم جوړول ګټور بولي، خو وایي په کم وخت کې امکان نه لري. لدی ډلی وحید الله غازی خیل آزادی رادیو ته ویل
ډیجیټلی خو ډیر کم وخت کې امکان نه لري، او څنګه امکان نه لري چې برق په افغانستان کې نشته دی، انټرنیټ په افغانستان کې عام خلکو ته نشته دی.
د پداسیال کې د چسته باندې یو اونۍ وړاندې د افغانستان د مالی وزارت او افغانستان بانک لوري د صرافیو جوازونه شرکتي او چاري پر ډیجیټلی واوختي، خو د حکومت په دې اقدام سره صرافانو کار بندیز اعلان کړ چې لا هم دوام لري. صرافانو ځکه کار بندیز وکړ چې په خبرې د دوی مالی تحویلول او نورې چارې به په آنلاین ډول کېږي، خو دوی امکانات نه لري چې په آنلاین او ډیجیټلي توګه دولت ته حساب ورکړي.
و موریدل په دې راپور کې چې د شی حکومت ولې په برخه کې د ډیجیټلی افغانستان د طرحې هڅې کې شی او ولسمشر ویل دي چې په څلورو میاشتو کې به د افغانستان حکومت ولې ډیجیټلی شي. د دې موضوع منظور سره د ټکنالوژي په برخه کې متخصص او د څو اپلیکیشنونو جوړونکي آغا ملک سهار هم د شپې د ټلیفون لاري را سره د سهار سیب تاسو تر کله وایم کلم راځي مشاوریدون کو ته وایي چې ل ډیجیټل حکومت ولې منظور سره.
سلامونه سروان ته. به ډیجیټلی حکومت ولې، آنلاین حکومت ولې، الکترونیکی حکومت ولې، دا ټول یو اصطلاح ده. دا یعنې د ټکنالوژي پر مټ باندې د خدماتو وړاندې کول دي او د سہولتونو رامنځته کول دي، د وخت مصرفول مخنیوي، په ټوله کې د خدماتو بهترول دي، ټکنالوژي پر مټ باندې. او څلور ډول لري: د حکومت ترمنځ، د حکومت د خلکو ترمنځ، د حکومت تجارت ترمنځ، او د خلکو ترمنځ. په دې کې تر اوسه پورې په نوره نړۍ کې هم په پراخه کچه کار کوي. مثلا استرونیا یو کوچنی اروپایي هیواد دی چې په لوړه کچه الکترونیکی حکومت ولی لري، ډیجیټل حکومت ولی چې ورته وایي. اوتریش ته ځینې اروپایي هیوادونه دي، امریکا خپل چین ډېر په دې برخه کې دي، حکومت خپل حکومت ترمنځ او دي بزنسو ترمنځ ډېر زیات په دې برخه کې کار کړی.
سهر صاحب، دا راته وایي چې دا حکومت ولی یا ډیجیټلی حکومت ولی د ادارو کارونه آسانوي، چټکوي، او زمنن دا وایي چې دقت څنګه دی؟
دقت طبعا انټرنیټ په الکترونیکی حکومت ولی کې هغه لوی ننګونې، اول د زیربناو نشتون ده، دا باید جوړ شي. افغانستان کې لوی زیربناوې د انټرنیټ نه لرو، د برق ستونزه ده، د عامه پوهاوي ستونزه، د خلکو سواد کچه په یو لیول کې نه ده، په یو حد کې نه ده. یو برخه خلک ډیر پوهیږي، یو برخه خلک هیڅ نه پوهیږي. او بل د لغه په اړه تاسو دقت او دې په اړه ولو دقت یې تر ډېره پورې لوړې، خو تر څنګ یې نوې ننګونې شته، لکه مثلا د سایبر ستونزې پکې دي، امنیت ستونزه پکې ده، شخصي حریم تر ډېره پکې له منځه ځي. یو ډول هغه ټول خلک په یو ډول خدمات ته لاسرسی نه لري، دا هغه یو ډول
طبقاتي مسائل کنه. مثلا تاسو په خپل مخ اشاره وکړه چې انټرنیټ په افغانستان کې ډېر کمزورې دی، په داسې حال کې چې انټرنیټ کمزورې وي او طبعا چې ډیجیټلی حکومتولي انټرنیټ سره ارتباط لري، که انټرنیټ نه وي نو څنګه به دا ډول حکومتولي رامنځته کیږي؟
د افغانستان ته 3 میلیونه شاوخوا انټرنیټ لاسرسی لري، او 25 میلیونه خلک موبایل، 25 میلیونه موبایل خدمات کاروي، خدمتونه کاروي. نو دغه خلک ډېر ښارونو کې ژوند کوي، په لرو پرتو سیمو کې دا امکانات نشته. نو اوس دولت له الکترونیکي حکومت ولي دغه اول دولت د حکومت او د خلکو ترمنځ الکترونیکي حکومت ولي، د خلکو د حکومت او تجارت ترمنځ دا تر اوسه لا کار نه دربانته تر ډېره پورې. نو په دې برخه کې اوس ډېر کم کار کوي. لوی ننګونې ماده ټول زیربنایي ستونزې دي. پوهنتون کې تر راتلونکو اوو کلو پورې لا داسته، یعنی دا الکترونیکي حکومت ولي څلور میاشتې وای دا له تخنیکي لحاظه امکان نه لري، یعنی هیڅ څه امکانات نه ویني څلور میاشتې کې څه وي. تر راتلونکو 5 کلو پورې لای الکترونیکي حکومت ولي هغه هڅه ورسېږي چې 5 ده د دولت او خلکو ترمنځ خدمات په غاړه باندې واخلي. په څلور میاشتو کې ممکن 3% او 4% اوس هم الکترونیکي حکومت ولي 1% 2% په حق کې وي، نه ډېر زیات.
یعنی په هر حال د ټولو مشکلاتو سره سره د نړۍ مخه دی خواته ده او افغانستان هم باید که سبا نوی نن یا که نن نوی سبا یا بل سبا باید دې خواته مخه کړي. او تاسو فکر کوئ چې دا د حکومتولۍ تر ټولو ښه طریقه ده؟ کار اسانه کوي همداسې ده؟
دو حکومت ولی هغه نوی او پرمختللې شکل الکترونیکی ډیجیټل حکومت ولی ده، خو پدې کې ځان ځان د بیل سمونه ټکنالوژي لري. ځینې یوادونه پر شخصي سکتور باندې ولاړ دي، یعنی مثال دروخ دی د امریکا او نور یوادو هلته ډېر د حکومت کارونه شخصي کمپنۍ مرته ورته وړي. ځینې یوادونه لکه چین خپله دولت خپل سیستمونه خپل جوړوي، خپل پراتوي، خپل رامنځته کوي. په افغانستان کې د حکومت لوسه نه ده پرتې خپل کار دی وکړي، نو د شخصي شرکتونو په مټ کولای شي الکترونیکی حکومت ولی کار وکړي. لکه ځینو د ویزو، د پاسپورټو، د دغو موضوعاتو کې تاسو لیدلي وي له ځینو شرکتونو سره قرارداد کړی او هغه خدمات ورته ډیجیټل کوي. دا یې تر ټولو خوندي، شفاف او اسانه لار ده، ځکه دولت په هغه ډول باندې چې خلک تقاضا لري هغومره ښه خدمات نه شي ورکولی. ولې که شخصي سکتور دا الکترونیکی حکومت ولی یو برخه ترې واخلي دا به بهتر وي زما پر نظر، ځکه په نوري وادو کې پارپایي وادو کې دا کار ډېر ښه نتیجه ورکړی ده.
ډېر زیاته مننه.
افغانستان
کور ودان ښاغلی آغا ملک سهار د ټکنالوژي د چارو متخصص او د درک مؤسسه مؤسس او مسؤل.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
د ریخ پرونی په دوهمه نیمایي کې حقیقت څه دی او تاندې څنګه پروګرامونه هم لرو. په پکتیا کې یو شمیر بزګر او باغداران اندیشمن دي چې په روان ژمي کې د واورو د کمښت له کبله راتلونکی کال د باغونو او ځمکو حاصلات کمیدای شي. دوی وایي چې وضعیت همداسې دوام وکوي او هوا لا سړه شي، شاید فصلونه یخ ووهي او لمنځه لاړ شي. نور حل سیمې څخه
و هود اتول لشتي کګول اوس پړک دی خلی وجنه ختم سه او موږ د حکانان بساریان بولاړو.
دوه سل وخت کلن موین د پکتیا ولایت د احمد ابولس ولای وسیدونکو دی. دی وای په وجر بزمکه بن کې د منو، بادامو او یوشمیر نور میو سلګونه ونه کینولي او په دروشت اجر بزمکه کې غنم او نور توکي کړلې. خو وای پر روان زمي کې د واورو د نه اوریدل عمله د خپل باغونو او زمکو حاصلاتو ته اندیشمن دی.
دغه ټیم کې با اویا سانتي پنځه شپېته سانتي واور بل پاسه په پرتا و. نن واور نسته پې، نن دول غنم لوت ولال دي، کېدای شي دا غنم لمنځه لاړ شي. شبتلې ورشکي لمنځه لاړي او د منو او د ناک او مقصد بادام او دی ګل غوټه سپړخ کې تا نږدې ده. کدا غوټه یو شل ورځې روسته نورم ژوندې شي او یخ پیراغي د احمد آباد ورسوالۍ باغونه ټول مابین کېدای شي لاړ شي. الله دې نه
موین وای د خپل دو دش کسیز کورنۍ ټول لګښتونه د خپل زمکو او باغونو د حاصلاتو لپلورلو پوره کوي. خو وای نه په هیږي چې د راتلونکو کال لپاره به حاصل خوندي شي او کنه. پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې هوای ډیره سړه ده او په شمی کې پکې ډیره واوري کیږي. خلک یې د یو شمیر نورو کاروبارونو ترڅنګ په کرنه او مالدارۍ هم بوختي او د للمي زمکو ترڅنګ پکې یو برخه زمکه له واورو او اوبو خړوبېږي. حاجی بسم الله د پکتیا د مچلغو سیمې اوسیدونکی دی. نو موړی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دولت ته د بزګرانو لسنیوي وکړي او د اوبو د مدیریت او اصلاح شوی تخمونو او سره په بشلو سره دی په راتلونکو کال کې دوی له مخکیدونکو ستونزو وژغوري.
اول خو ضرور دغه بند دسې خیر دی، یو کال خو به دغه سترګو دا بند موږ ته جوړ کړي. په دوم قدم کې تخمونه راکړي، په دریم قدم کې د موږ سره سره وکړي، راکړي همکاري راسره وکړي.
د پکتیا د کرن رئیس محمدین مومند ازادي رادیو سره په خبرو کې د بزګرانو اندیښنې پر ځای او بللې او وایي له بزګرانو سره د مرستې ترڅنګ د اوبو د مدیریت لپاره ګڼې پروژې په پام کې لري.
د وچکالی په حق له د بزګرانو اندیښنې هم یو سپر ځای دي. د اوبو د مدیریت په حق له د اوبو د شبکو او سربندونو جوړول، واټر شیټونو او د اوبو د ذخیرو جوړول به ان شاء الله راتلونکي کال کې پیل شي.
د پکتیا د کرنې ریاست له مسولینو مې وپوښتل چې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې به څومره بندونه او د اوبو شبکې ورغوي. دوی وایي له حمله وزارت څخه د یادو پروژو نوملړ له دوی سره نه دی شریک شوی او لامل یې هم له ولسی جرګې څخه د بودیجې نه پاس کېدل بلل شوي. خو له دې وړاندې د پکتیا والي محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته ویلي وو چې ډېر ژر به په دې ولایت کې د مچلغو د بند ترڅنګ چې د جوړېدو چارې روانې دي، د څلورو نویو لویو او کوچنیو بندونو د جوړېدو لپاره هم ډېر ژر لومړنۍ چارې پیل کړي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زبر نه خوش هم چې ګډون نه پکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د کونړ په یو شمېر ولسوالۍ او مرکز اسعدآباد کې په لسګونو ترکانان له لرګیو دفتري میزونه چوکۍ او د کور زینتي وسایل جوړوي. په دې موضوع له سیمې څخه راپور لرو.
پنځوش کلن رحیم الله د اسدآباد اوسیدونکی دی او د ترکانې دکان لري. دلته د کونړ لرګیو دفتري فرنیچرې د خوب تختونه او د کورونو لپاره زینتي توکي جوړوي. وایي
ډبل بیټ جوړو، د فرنیچر کار کوو، نو په ډبل بیټو کې سوفې جوړو، میزونه جوړو، نور کوچونه جوړو، الماری جوړو. خلک یې اخلي ولې نه؟ دولتي ادارې مړي او خصوصي ادارې مړي او عوام یې مخلي. یاره الحمدلله خپوره راځي.
یوازې رحیم الله نه دی چې د ترکانې د وسایلو په وسیله په خپلو هنري ګوتو له لرګیو ښکلي او کمساري شیان جوړوي، بلکې د کونړ په مرکز ولسوالیو کې د رحیم الله په څیر په لسګونو کسان خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو لپاره په خپلو لاسونو د کونړ له لرګیو د فرنیچرو ترڅنګ بیلابیل شیان جوړوي. د دوی په خبره چې په خوا به په دولتي دفترونو، هوټلونو او کورونو کې د پاکستان، چینایي او نورو هیوادونو له فرنیچرو او وسایلو کار اخستل کېده، خو اوس خلکو د دوی په لاسونو له لرګیو جوړو شوو توکو ته مخه کړې ده. انزر ګلوای
مې ودانه جوړو ما کوټ بندونه جوړو خندانه جوړو ما بس چې څه دې لګونه چې جوړیږي دا سامان نه جوړو کنا د دفترو نه جوړو دا اکثر خلک پکتیا و ناراضي دي، په کابل و ناراضي، جلالبات و ناراضي دي، دغه خو خلک ټول شو انتیک انتیک شي نه خوري خوري نو بس دا سره ډو ته کې چې وای دی دفتر کې کې دي کور کې کې دي.
د کار او ټولنیزو چارو رئیس عطاولا نوري په خپل دفتر کې د کونړ لرګیو د جوړ شوی میز تر شا په یو ګلدار لرګینا چوکۍ ناشته وای. په خای دفترونو لپاره بهرنۍ فرنیچر یې خستلې چې د هغه په خبره ډېرې نازکې وي او زربه خرابېدلې.
د وطني تولیداتو ته استفاده کړي دا یو خو په دې فائدہ دار چې دا ډېر مضبوط دي. مخکې به مچ نه سیټونه د چوکۍ واخیستلې، درې کاله یا دوه کاله پس به خرابېدلې. نو زما هیله دا ده چې په دې سره یو خو د دفترونو ښکلا ده او دویم دا ده چې دلته زمونږ افغانانو ته د کار زمینه برابرېږي. نو هیله مې دا ده چې د دې تولیداتو نه استفاده وکړي.
د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل ټولو ادارو ته امر کړی چې نور په دفترونو کې په کونړ کې له جوړو شوو چوکیو، میزونو او له نورو توکو ګټه واخلي.
د کونړ په ولایت کې ټولو ادارو ته موږ هدایت کړی ده چې دفتری لوازم باید د کونړ د لرګي هم میز هم چوکۍ او هم کاوچ ټولو ته رسمي خبره موږ ورکړی ده ترڅو د منګا نجارانو په کار باندې مصروف شي، د کار زمينه برابر شي.
په کونړ کې په داسې حال کې په دولتي دفترونو او کورونو کې له بهرنۍ چوکیو، میزونو، د خوب له تختونو او نورو اړینو شیانو څخه ګټه اخستنه کمه شوې او پر ځای د کونړ لرګیو په کونړ کې له جوړو شوو وسایلو څخه استفاده کول زیات شوی چې د افغانستان د تدارکاتو ملي ادارې امر کړی چې ټولې دولتي ادارې د کورنیو تولیداتو په کارولو مکلف دي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاره واوري
د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر وو په منځنۍ سپه دولش پښ نیوي او یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 سپه اوري. د رواني خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، حقیقت صدی او تاندې څنګ. خو اوس چې څلور بجې او دېرش دقیقې دي، احمد تکل د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د پاکستان لپاره د افغان حکومت ځنګړی استازی محمد عمر داوود زای له پاکستان نغوړي چې طالبان اوربند او د سولې د خبرو بیا پیل ته وهڅوي. په پام کې ده چې ښاغلی داوود زای د روانې چهارشنبه په ورځ د پاکستان د حکومت په بلنه د درې ورځني سفر په مخه اسلام آباد ته ولاړ شي. د کابل امنیه قمندانۍ په کابل ښار کې په نننیو دریو چودنو کې د لک تر لګه څلورو کسانو د وژل کېدو او د دو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. افغان چارواکو د هیواد د ملي دفاعي ځواکونو په اړه د هرات د یو دینی عالم مولوي مجیب رحمان انصاری د خبرو پر وړاندې سخت غبرګون ښودلی. د هرات والي عبدالوحید قتالی د ښاغلي انصاری څرګندونې په اړه وویل چې موږ ته د اسلام لپاره څوک دعوت نه راکوي. او د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال پر ټویټر لیکلی چې د هیواد د امنیتي دفاعي ځواکونو سرخندنې سپیڅلې او شرعي دي. سپینه مڼۍ وایي چې متحد ایالات د ایران د اټومي موافقې ته له ستنېدو مخکې د تهران د فشارونو پر وړاندې د هیڅ راز اضافي اقداماتو پلان نه لري. او په روسیه کې د استیناف یوې محکمې نن د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی د حبس موده له درې نیمو کلونو څخه دو کلونو اتو میاشتو ته راکمه کړه.
سپورتي خبرونه هم لرو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د شپاړس ولایتونو ترمنځ د ګریډ 2 یا دوهمه درجه ولایتي سیالۍ پیل شوې چې د همدغو سیالیو په لړ کې زابل فراته او هلمند بیا بغلان ته ماتې ورکړه. د زابل او فرا لوبډلو ترمنځ لوبه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره شوه چې پکې زابل 128 منډو په توپیر فراته ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې زابل لوبډلې لومړی توپ وهنه وکړه او د وو لوبغاړو په سوسېدو په پوره 500 اورونو کې 2.5 منډو ستر هدف فرا لوبډلې ته ورکړ. فرا لوبډله د هدف په پوره کولو کې پاتې راغله او د ټولو لوبغاړو په سوسېدو یې یوازې 109 منډې وکړې او 128 منډو په توپیر ماتې وخوړه. د یادونې ده چې د همدغو سیالیو په بله لوبه کې چې په خوست ولایت کې ترسره شوه، هلمند د بغلان لوبډلې ته د 30 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا سیالۍ چې وړمه ورځ د فبروري په 13 نیټه پیل شوې، په ننګرهار په خپل ګروپ کې له فرا، پکتیا او زابل ولایتونو سره لوبې کوي او لغمان به بیا په خپل ګروپ کې له کابل، هرات او بلخ ولایتونو سره لوبېږي. په کابل کې د آسیا بي درجه فوټبال روزنیز کورس نن پای ته ورسیده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه روزنیز کورس درې اونۍ مخکې په کابل کې پیل شوی و چې نن د سندونو او جایزو په ورکړې سره پای ته ورسید. ښاغلی مشروف وایي په دغه شل ورځني پروګرام کې له کابل ولایتونو 23 روزونکو برخه اخیستې وه. یاد پروګرام د افغانستان د فوټبال فدراسیون د فني مدیر طاهر رؤفي لخوا پر مخ یوړل شو. او ټاکل شوی چې نن شنبه ماښام مهال د پاکستان سوپر لیگ پیل شي. په دغه لیگ کې مخکې 15 افغان لوبغاړي په بیلابیلو لوبډلو کې خسل شوي وو، خو پرون شپږم افغان لوبغاړی هم واخیستل شو. د پاکستان سوپر لیگ په رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې پېښور زلمی لوبډلې افغان سلو توپ اچوونکی وقار سلام خیل اخیستی. پېښور زلمی لوبډلې وقار سلام خیل د سویلي افریقا چپ لاسې بیټسمن ډویټ میلر پر ځای لوبډله کې واخیست. یاد لیگ ته ګڼو افغان لوبغاړو نوملیکنه کړې وه، خو له دې ډلې راشد خان ارمان، محمد نبی ساخیل، مجیب رحمان زدران، قیس احمد او نور احمد لکنوال وپیرل شول. محمد نبی او نور احمد د کراچی کینگز، راشد خان د لاهور قلندرز، مجیب زدران د پیښور زلمی او قیس احمد بیا د کوئټه ګلډرز لوبډلې سره یو ځای شول. د پاکستان شپږم پړاو سوپر لیګ د شپږو لوبډلو ترمنځ نن پیلېږي او د راتلونکي مارچ میاشتې تر 22 نیټې پورې به دوام وکړي.
په وروستیو اونیو کې په افغانستان کې صرافانو او ترخوایي پر لویو لارو موټر چلوونکو او باروړونکو ترانسپورټ شرکتونو کاربندیز اعلان کړی دی. دوی د حکومت لخوا دوی ته نه پاملرنه، غیر قانوني کړنې او ترخوایي د پولیسو او نورو غیر مسؤلو وسلوالو د خازیو اخیستل د دې کار لوی علتونه.